درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه. اوس ها د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو ز اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه خوشاله و آرام ورځ به مو پیل کړی وي. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحاتو اوریدل کیږي. د تل په څیر نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. اټکل کیږي چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورښت نن د جمعې د ورځې تر پایه دوام وکړي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلنو د کم عمر لرونکو کرکټ لوبغاړي دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره وکړي. او د امریکا ولسمشر له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردی د لیبیا وضعیت نور هم کړکیچنی. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورښت د نن جمعې ورځې تر پایه دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د دغو ورښتونو چاته زیان نه دی رسولی. نوموړي زیاته کړه د دغو ورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. خغلی عظیمی ویل چې احتمال لري دا ورښتونه جنوبي، جنوب لویدیځو، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو ته هم وغځیږي. دا طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان د لارو د خلاصېدو لپاره وویل چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوي او د ده په خبره د ژمني پلان د یوې برخې په توګه په هیواد کې 940 زره بې ځایه شوو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي موادو ویشلو بهیر دوام لري. خو د افغانستان له مرکز کابل او ګڼو ولایتونو څخه د خلکو ازادي راډیو د خلکو په راغلو شکایتونو کې ګڼ خلک په یخ هوا کې د وسایلو د کموالی او په ځینو مواردو کې د خوړو د کموالی شکایت کوي. دا یونان د کډوالو په یو کم کې افغانان د ژمي په سړې هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا د کمپ یو افغان کډوال عبدل د پنځشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل: دی وی او په دې خیمو کې ستونزې لري. د څوک پوښتنه نه کوي. کورنۍ ډېرې شوي، ماشومان ناروغ دي، خلک په دې کم کې ډېرې ستونزې لري. د مالاکاس کم د پلازمینې اتن په 15 کیلومتره کې په یو ځنګل کې موقعیت لري. جمال یو بل افغان کډوال دی چې وایي ماشومان په جلدی ناروغۍ اخته دي. د رویټرز رپورټ له مخې په دې کم کې اوس مهال شاوخوا 2500 کډوال ژوند کوي چې ډیری اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره د افغانستان په ګډون له بیلابیلو هیوادونو ورغلي دي. ټاکل شوی د افغانستان د 19 کلنو او د کرکټ لوبغاړي دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان دا لوبډله پرون جنوبي افریقا ته ورسېده. ښاغلی هوتک وویل:
مخکې د دې چې افغان ملت کله مبارزه سوي لا افریقا ته سفر وکړي، د شپږ میاشتو د دې خوا په کاپ په هیواد کې نن دوی په بیلابیلو برخو کې تمنا سفر کړی دي او د هیواد له بهر هم دوی تمنا درلودل. ان شاء الله چې د ختم توالي سره مبارزه تللې ده، موږ به وریو چې افغان ملت کله مبارزه په نړیوال جام کې د هیواد لپاره خېل سره ونولوي. افغانستان په دې ګروپ کې ځای لري چې ورسره کوربا سوي افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا لوبډله شامل دي.
دا اوتک په خبره د افغانستان د لوبډله په ټوله کې درې لوبې لري. دا نړیوال سیالي د جنوبي افریقا په قربتوب تر سره کیږي او د شپاړس ودون لوبډله پکې ګډون کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردی د لیبیا وضعیت کړکیچنوي. دا روښانه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارې ته په اشاره دا خبره کړې. د سپینې ماڼۍ لخوا خپرې شوې اعلامیې هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دواړو مشرانو د پنځشنبې په ورځ وروسته له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې د ترکیې پارلمان په یوه بیړنۍ غونډه کې لیبیا ته د ترکی ځواکونو د استولو طرحه تصویب کړه. له دې سره به ترکی ځواکونه د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې یو کلن ماموریت پیلوي، خو لا هم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ترکیې حکومت نور جزئیات نه دي ورکړي. دا امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وای ایران او یاد هغه هیواد نیابتی ځواکونه خای په منځنی ختیځ کې د امریکا پر ګټو د لا ډیرو بریدونو پلان ولري. نو مولید جنوري پر دویمه خبري اعلان ته ویل چې په دې اړه کافی ګواښونه ترلاسه کړي نو متحده ایالات به د هغه پلانونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي چې امریکایي پوځیان او خلک خوندې کړي. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې په عراق کې د امریکا او ایران په لوه ملیشه ډلې وبخی دا څرګندونی په داسې حال کې شوې چې په عراق کې د ایران پلو ملیشه ډلې کتایب حزب الله او امریکا ترمنځ د ورستوي کړکیچونو په دوام تهران او واشنگټن یو بل ګواښلې دي. او کروشیا وایي هغه موده کې چې دا هیواد د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي په دې ټولنې کې به د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب لپاره کار وکړي. کروشیا د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې شپږ میاشتنی مشري واخیسته. د کروشیا صدر اعظم اندری پلانکوویچ پرون وویل تر خپل وسه به هڅه وکړي چې پر ستونزو غالب او هغه بهیر په وړاندې چې د 2019 کال په اکتوبر کې خبري ورباندې شوې خنډونه لرې کړي. فرانسې او هالند تیر کال په اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو مخه ونیوله. دا اقدام د بالکان سیمې په لویدیځ کې د اندېښنې او خواشینۍ سبب شو. روسیا او چین په دې سیمه کې د نفوذ لپاره سیالي کوي. کروشیا په 2013 کال کې د اروپایي ټولنې غړی شو. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. وابوري چې د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت وایي له دوو ورځو راهیسې د پلازمېنې کابل په ګډون په لسو ولایتونو کې د واورې ورخت دوام لري. د دې وزارت چارواکي وایي د دې ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې له خبرو وړاندې اوربن واقع بینانه نه دی. دا د سفارت یو ډیپلوماټ ازادي راډیو ته ویلي د سولې په خبرو کې پر طالبانو د تاوتریخوالي راکمول د فشار مهمه وسیله ده، خو د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې باید طالبانو سره خبرې پیل شي. په دې موضوع بم ریپورت واورېدا بم واورې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره ویلي لا طالبانو سره رسول له افغانستان نه بهر د خبرو لاري نشي ټینګېدای. لوی د سوراسپانو ته کتنه بام ولرو د بام واورې چې د ترکیه پارلمان لیبیا ته د ترکیز وکونو د استولو تر هدا پنځشنبه پورې تصویب کړه. د ژوند رنگونه هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. دا طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویل دوه ورځې راهیسې د پلازمېنې کابل په ګډون په لسو ولایتونو کې د واورې اورښت دوام لري. دا هوا پیژندنې ادارو اټکل کړی چې نن د جمعې ورځې تر پایه بم په کابل او څو نورو ولایتونو کې د واورې اورښت دوام وکړي. دا طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې اورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال وایي د یو شمېر ولسوالیو د لارو د بندېدو له کبله مستحقو کسانو ته ژمنۍ مرستې نه دي رسېدلې. فریبا ظاهرې په اړه جزئیات لري.
د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې هیواد په مرکزي ولایتونو کې به د واورې اورښت د نن ورځې تر پایه هم دوام وکړي. د دې ادارې ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په لسو ولایتونو کې دا اورښتونه دوام لري. عظیمي زیاته کړه
لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ
په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، کابل، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې ورښت ډیر دی او په ځینو کې د تګ راتګ لارې هم بندې وي. د بیلګې په ډول د سالنګونو لار چې تړل سوی و خو له نیکه مرغه د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې سره په همغږي وتوانیدلو د لارې خلاص کړو. د قنق کوتل او د شیبر کوتل د دوو ساعتونو لپاره بند سول، خو زموږ ولایتي همکارانو د ترانسپورت ریاست سره په همغږي د لارې هم پرانستل.
وسایت باز شد.
شغل عزیمی زیاده کرد چه احتمال لري دا ورشتونو جنوبی، جنوب لویدیز و شمالی او شمال ختیځ ولایتونو ته هم وغځیږي. په دې وروسته کې د کابل د هوا ککړوالی ډیر سوی و او خلک یې له تنفسي ناروغیو سره مخامخ کړي ول. که څه هم د کابل اوسیدونکو د سږ کال د واورې لومړني اورښته خوښ ول او ویل چې د اورښتونو د کابل د هوا ککړتیا راکمه کړه، خو بلخوا د اورښتونو د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د خلکو ژوند له سختیو سره مخامخ کوي. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان بیا وایي چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوي دي او دا د ژمني پلان یوه برخه ده. شغل عظیمي وویل په هیواد کې 9,000 بې ځای سوي کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویشلو بهیر دوام لري. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری په دې ولایت کې مستحقو کسانو ته د مرستو د رسولو له بهیره راضي نه دی. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
ریاست حوادث بدخشان به موقع مواد
دی. وی په بدخشان کې د پیښو سره د مبارزې ریاست په تودو فصلونو کې هغه ولسوالیو ته مواد نه رسوي چې په ژمي کې لارې بندېږي. له والي او د کلیو د پراختیا له رئیس سره شغنان ولسوالۍ ته تللی وم او دا مې د سترګو لیدلی حال دی چې هلته نوې کورنۍ وې چې له شیوې څخه راکډه سوي وې. له هغوی سره د موادو د ویشلو ژمنه وسوه، خو کله چې فیض آباد ته ورسېدلو ونه توانېدلو چې دا مواد ورولېږو، ځکه لارې بندې دي او د وردوج له لارې طالبان مخه نیسي. کارونه ځنډنې دي خو هیله لرو دولت پام وکړي.
ارزو دارم چې باید دولت توجه کنه.
د بدخشان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي هر کال د اړو او زیانمنونکو کورنیو ته د مرستې رسولو د پلانونو او اقداماتو خبره کوي، خو لا هم د دې پلانونو او اقداماتو پر نه عملي کېدو ډېر انتقادونه کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سمغغله ازادي راډیو ناوړې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې خبرو وړاندې اوربن واقع بینانه نه دی. د دې سفارت یو ډیپلوماټ ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې په خبرو کې پر طالبانو د تاوتریخوالي راکمول د فشار مهمه وسیله ده. که طالبان د تاوتریخوالي راکمولو ته غاړه کېږدي، امریکا به له دې ډلې سره د ده په وینا خپلې خبرې لس سره پیل کړي، خو افغان حکومت بیا د اوربن ټینګښت د سولې په خبرو کې اساسي شرط یادوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند اساسي شرط یاد کړی، خو په کابل کې د امریکا سفارت یو ډیپلوماټ وایي چې د سولې له خبرو وړاندې د اوربند ټینګښت یو غیر واقع بینانه خبره ده. دغه امریکایي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي راکمول د سولې په خبرو کې له طالبانو سره یو مهمه د فشار آله ده. تر هغې چې څه نوي ترلاسه شوي، امریکا نه غواړي دغه د فشار مهمه آله له لاسه ورکړي. د نوموړي په خبره امریکا اوس په تمه ده چې طالبان د خپلو مشرانو سره د مشورو وروسته څه اقدام کوي. د دغه ډیپلوماټ په خبره کې دغه ډله تاوتریخوالی راکم کړي، امریکا به د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته له سره پیل کړي، خو افغان حکومت د تاوتریخوالی راکمول او د اوربند ټینګښت د سولې د خبرو لپاره اساسي شرطونه یادوي او وایي تر هغې چې دغه شرطونه نوي منل شوي، افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه حاضرېږي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د سولې په اړوند زموږ دریس کاملا روښانه ده. مخالفین باید د تاوتریخوالي نه شاته شي، یعنی تاوتریخوالی ته نه ووایي، اوربند یو اصل په توګه ومني، د هیواد نه بهر هغه پټن ځایونه چې د مخالفین دي هغه موږ ته یو سوال ده، باید دغه په اړوند زموږ سوال ته ځواب ورکړ شي او مخالفین د خپلو د اړیکو په اړوند چې پاکستان سره لري
په همدې حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت مشرانو مشورې په دې برخه کې روان دي. دا په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو ترمنځ لسم پړاو خبرې مودي وړاندې په قطر کې پاتې ورسېدي او طالبانو د خپل مشرانو سره د مشورې په هدف پاکستان ته سفر وکړ. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره ویلي چې له طالبانو سره سوله له افغانستان نه بهر د خبرو لارې نشي ټینګېدای. توبی لنزر د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په یو غونډه کې په کابل کې ویل هغه څه چې کولای شي په افغانستان کې سوله راولي بین الافغاني خبرې دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاس پړاو خبرو اترو وروسته لا هم سولې ته د رسیدو لپاره د هوکړې وخت روښانه نه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي تدمی چې امامات مرستيال وایي هغه څه چې کولای شي په دغه هیواد کې سوله ټینګه کړي د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو اترو ترسره کول دي. توبی لینزر د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د 40 کلن ماموریت ارزونې په مناسبت په ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې جوړه شوې وه وویل بین الافغاني خبرې باید د دغه هیواد د خلکو په مالکیت او رهبرۍ وي او پکې د ټولو اقشارو استازي حضور ولري. ښاغلی لینزر په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره سره وویل
زه فکر نه کړم چې سوله به له افغانستانه بهر له طالبانو سره د یوه هیواد د خبرو له لارې ټینګه شي. دا به په یوه هیواد کې دوامداره سوله ټینګه نه شي کړای.
د وای د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو لومړیتوب په افغانستان کې سولې ته رسیدل دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر کال را په دې خوا د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي، خو تر اوسه دغو مذاکراتو مطلوبه پایله نه درلوده. د دغو خبرو اترو وروستی پړاو له 6 ورځو وروسته د قوس میاشتې په 22مه نیټه پای ته ورسید چې 3 اونۍ مخکې طالبانو اعلان وکړ له خپلو مشرانو سره د سلام مشورو لپاره دغه خبرې اترې په موقت ډول درېدلې دي. د دغه ډلې د پوځي برخې ویاند ذبیح الله مجاهد لدی وړاندې ویلي چې د تاوتریخوالي کموالی د امریکا غوښتنه ده. د نوموړي په خبره دا مهال د طالبانو استازي په همدې اړه له خپلو مشرانو سره مشورې کوي. هغه څه چې تر دې مخکې رسنیو ته راوتلي دا دي چې امریکا هڅه کوي د سولې له هوکړې وړاندې طالبان اوربند اعلان کړي، خو طالبانو تر دې دمه اوربند نه دی منلی. تازه افغان حکومت یو ځل بیا په ټینګار سره وایي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته چمتو دي. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود د پنجشنبې په ورځ کابل کې رسنیو ته وویل د طالبانو له چمتو کېدو سره هممهاله به حکومت هم خپل مذاکراتي پلاوی اعلان کړي.
توقع دولت جمهوری اسلامی افغانستان این است که طالبان
د افغانستان د دولت تمدا ده چې طالبان د امریکا سره خپل خبري وکړي. هر کله چې هغوی طالبان او امریکا هوکړه ته سره ورسېدل د افغانستان دولت چمتو دی چې یو داسې مختص سره غټور پلاوی چې د افغانستان له دولت نه ستاسو وکړی شي معرفي کړي.
خطر دولت جمهوری اسلامی افغانستان بشه معرفي وکړن.
د لطیف محمود په خبره د سولې د مذاکراتو د پایل لپاره د حکومت یو شرط اوربان دی. د دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستيال توبی لینزر ویلي دا ډیره مهمه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غړي د سولې پروسې لپاره کافي فضا رامنځته کړي ترڅو د هغه په خبره رهبری او مالکیت د افغانستان د اقشارو ترمنځ وي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
دوستانو وس برا شوده ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانکسي ورته کتنه کړي.
د اوربند په اړه زده او نقیز راپورونو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پام ور اړولې. نړیوالو رسنیو د اونۍ په پیل کې راپور ورکړی و چې اوربند نږدې ده. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په دې اړه راپورونه وروسته تر هغه خبره شول چې د طالبانو څو مشرانو په پاکستان کې غونډې وکړي. واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله د دې ډلې یو بیان ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د دې قصد نه لري چې اوربند اعلان کړي. افغان پوځوی تر هغه چې طالبان سولې ته غاړه کې نګدي د دوی لخوا به هدف ګرځول کیږي. ورسپانه لیکي یو نظر دادی چې په پاکستان کې د طالبانو مشرانو په یو اوربند موافقه کړي، خو یو شمیر نور سیمه ایز قومندانان بیا د اوربند مخالفت کوي. افغان حکومت هیله ښودلې چې طالبان په مستقیمه توګه له دوی سره خبرو ته کینی او اوربند ته غاړه کیږي. خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو په اوربند نه بلکې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه په پاکستان کې خپل مشرانو سره خبري کړي. یوسفزی چې د طالبانو له سیاسي دفتر غړیو سره پیژني ویلي د تاوتریخوالي د کمښت موافقې جزئیات او نیټه لا نه ده مشخصه شوې. یوسفزی د تاوتریخوالي په کمښت باندې موافقه د بین الافغاني خبرو او بیا وروسته د اوربند لپاره مؤثره وبلله. هیل خبرونه په 2019 کال کې د امریکایي پوځانو په تلفات تو مقاله لیکلی. د خبرونې په لیکنه تیر میلادي کال ولس امریکایي سرتیری په افغانستان کې وجل شوی چې دا له 2015 کال راهیسې په یو کال کې د وجل شویو امریکایي پوځانو تر ټولو لوی شمېره ده. هیل خبرونې په افغانستان کې د سرتیرو د کمښت په اړه د امریکا پریکړې ته هم اشاره کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ لدې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې 8500 ته د سرتیرو د شمېر درا کمولو په اړه فکر کوي. هیل خبرونې لیکلی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمېرې په اړه ولسمشر ترامپ او کانګرس په میاشتو مخالفت پاللی. د خبرونې په لیکنه د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړیو ټرمپ ته څو واره خبرداری ورکړی چې طالبان لا هم د یو ګواښ په توګه په سیمه کې موجود دي او په کار نه ده چې سرتیری راوستل شي.
ازادي راډیو ته د رسیدلي سند پر بنسټ د شکایتونو البته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سره د ثبت شوو 14,500 شکایتونو لړلې د طبقن لا طبقه بندي ورسته 2,140 نوي شکایتونه متبر ګڼل شوي. دا سند خي چې د عبدالله او ګلبدین حکمتیار د ټاکنیزو ډلو سم نمایي او د محمد اشرفغنی د ټاکنیز ټیم نګدی زر شکایتونه به اعتبار شمیرل شي. امید زهیر مل په دې اړه رپورت لري.
ازادي رادیو ته د یوې معتبرې رسمي سرچینې لخوا په ورکړل شوی سند کې ښکاري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو له تصفیه بندي وروسته 3,300 شکایتونه بې اعتبار کړي دي. د دې سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 14,500 شکایتونو لړلې د کمیسیون 2,100 شپږ نوي معتبر شمیرلې دي. که څه هم د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې 8,000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو له تصفیه بندۍ وروسته یوازې 3,350 شکایتونه معتبر ګڼل شوي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم چې نږدې 3,000 شکایتونه یې ثبت کړي وو، 2,860 شکایتونه معتبر شمیرل شوي. د اصول او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم چې مشرۍ ګلبدین حکمتیار کوي نږدې 15,000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو کمیسیون یې یوازې 2,450 شکایتونو ته اعتبار ورکړی دی. همدارول رحمت الله نبیل د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 ثبت شوي شکایتونو څخه یوازې یو معتبر شمیرل شوی دی. دا سند ښیي چې تر ټولو ډیر ټاکنیز شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي چې شمیر یې 2,203 اتیاو ته رسیږي. کابل په دویم مقام کې دی او پکې د با اعتبار شکایتونو شمیر 2,201 ښودل شوی دی، او په درېیمه درجه کې پکتیا ولایت دی چې پکې 1,203 اتیا شکایتونه معتبر ګڼل شوي دي. خو خوست، غور، دایکندي، هلمند او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې هیڅ یو شکایت پکې معتبر نه دی ګڼل شوی، مګر جوزجان یوازینی ولایت دی چې 4 شکایتونه پکې معتبر شمیرل شوي دي. ازادي رادیو ته رسیدلی سند پر بنسټ په معتبر شکایتونو کې تر ټولو ډیر شمیر د ټاکنیزو جرایمو اړوند قضیو ده چې تعداد یې 2,900 او ته رسیږي. د ټاکنیزو تخلفاتو شمیر 2,650 او ټاکنیزې تخطۍ بیا 1,219 ښودل شوی دي. په دې سند کې همدا ډول ډیر شمیر شکایتونو ته په لومړۍ کټګورۍ کې ځای ورکړل شوی دی چې شمیر یې 6,900 ته رسیږي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ اوس مال پټول ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د طرزالعمل له مخې د دې کمیسیون ولایتي دفترونه باید تر راتلونکو شپږو ورځو خپله پریکړه وکړي، خو یو اندېښنه پر دې ده چې شاید ثبت شوي شکایتونو ته په کتو په ځینو ولایتونو کې دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د معتبرو شکایتونو شمیر ته په کتو کېدای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ونه توانیږي دا بهیر په خپل وخت پای ته ورسوي.
دوی باید په دې اړه باندې یو قانوني لایحه پیدا کړي چې د کارونو په ولایت کې رسول کیږي، او دوم د داسې جرمونه په دې برخه کې راغلي دي، نه پیغام چې شکایتونه خو کله چې پایلې لانیږي باید ډیری د پایلو په اړه باندې وي. دا چې په دې کې کوم جرایم نغښتې دي یا شامل دي، په کې تصویر د اسنادو ده، په آرا او په امار کې فرق اوستل دي، نو هغه خامخا جرمي حالت لري. دغه څېړنه هم وخت نیسي که چېرته دا جرایم بیا راجی کېږي عدلي قضایي بنسټونو ته، خامخا هغه پروسه بیا لږ اوږده ده.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی به د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې روښانه کړي چې په کومو ولایتونو کې دا پروسه په خپل وخت نشي بشپړېدای. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د ثبت له ورځې تر پایه 30 ورځې وخت لري چې دا بهیر بشپړ کړي. خو دا چې دا کمیسیون به په خپل وخت کارونو په بشپړېدو کې بریالی شي او کنه، تر اوسه ورته روښانه ځواب نشته. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې پارلمان لیبیا ته د ترکیې ځواکونو د استولو طرحه د پنځشنبه په ورځ تصویب کړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې واکمن ګوند د پارلمان اکثریت جوړوي تیره میاشت ویلي وو چې د لیبیا صدر اعظم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه ترې کړې. فریباد ظاهر د رپورت نور جزئیات تراوري.
د ترکیې د پارلمان غړو د پنځشنبه په ورځ په یوې بیړنۍ غونډه کې د رایو په اکثریت ومنله چې د دې هیواد پوځیان په لیبیا کې یو کلن ماموریت پیل کړي. د ترکیې د پارلمان رئیس مصطفی شانتوب د رایګیری پایلې داسې اعلان کړې:
3 تقسیم 1044 دا د آزادو رایو نتیجه ده چې د ولسمشری د 1443 شمیره وړاندیز پر اساس راوتلی دی. د رایو شمیر 509 و چې 315 موافق او 104 اتیا مخالف رایه دي. دغه ترکیه ځواکونه به د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځای پر ځای کیږي او د حکومت تر څنګ بدریږي. ملګري ملتونه په لیبیا کې د صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ حکومت ملاتړ کوي، خو اخوا په ختیځ کې د لیبیا یو ځواکمن پوځي خلیفه هفتر ته وفادار پوځیانو او توندلارو جلا حکومت جوړ کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره میاشت وویل چې د لیبیا صدر اعظم سراج فایز هغه واته د ترکیه سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په نومبر کې دغه تړون تر لاسلیک وروسته سوی چې د انقره او ترابلس ترمنځ سویدی او د همدې تړون لمخې انقره اجازه لري چې خپل پوځیان لیبیا ته واستوي. په عین حال کې د سندېشنې هم ستا چې ګواکې د ترکیې ځواکونو په ورتګ سره په لیبیا کې وضعیت لا کړکېچن او سیمه به شایي بې ثباته سي. انقره وایي په لیبیا کې د ترکیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل په لیبیا او ختیځ مدیترانې کې د ترکیې د ګټو د خوندي کېدو لپاره مهم دی. د هغه سیمه ده چې ترکیه ځان پکې منځوي احساسوي، ځکه یونان، قبرص، مصر او اسرائیل هلته یو انحصاري اقتصادي زون جوړ کړی او د تیلو او ګازو د موندلو لپاره زمینه برابروي. د ترکیه د پارلمان تر پرونی پریکړې سمدستي وروسته د مصر د بهرنیو چارو وزارت د اقدام وغند او پر نړیوالې ټولنې نیژغ وکړ چې پر وړاندې خبرګون وشي. په ترکیه کې د دې طرح مخالفین وایي د اقدام په لیبیا کې شخړې نورې هم ډېرې کړې او په سیمه کې به ترکیه ځواکونه له خطر سره مخامخ کړي. خو د دې اندېښنو په ځواب کې د ترکیه د واکمن ګوند یو غړي اسمت یلماز ویلي هغه لیبیا چې قانوني حکومت یې تر ګواښ لاندې دی کولای سي ترکیه ته د بې ثباتۍ د خورېدو سبب سي. د ترکیه حکومت تر اوسه د دې ځواکونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. د ترکیه د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې راغلي چې د پارلمان تر پرونی پریکړې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولسمشر اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریه او لیبیا پر وضعیت بحث وکړ. د اعلامیه په وینا دواړو مشرانو د سیمه ایزو موضوعاتو د هواري لپاره د ډیپلوماسۍ پر اهمیت خبرې وکړې. د سپین ماڼۍ په یوه اعلامیه کې بیا راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل ترکیه سیالته ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچن کوي. په لیبیا کې جګړه پتی رسونه وکي ورسته لغزور وخیست چې خلیفہ هفتر د ترابلس د نیولو لپاره د قاطع او ورستی جګړه اعلان وکړ. عربي متحده امارات، مصر، فرانسا او روسیا د خلیفہ هفتر لخوا د اعلان شوی حکومت ملاتړ دي، خو ترکیه، قطر او ایتالیا د سراج په مشرۍ د ترابلس د حکومت پلوي کوي.
اوس سمیور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په داسې حال کې چې د کابل په شمول د افغانستان په لس ولایتونو کې د واورو ورخت دوام لري. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د ورختونو چاته ځاني تعرفات نه دي اړولي او همدارنګه د ژمني پلان له مخې دوی هڅه کوي چې مرستې هم اړو کسانو ته ورسي. دوی نن د کډوالو په یو کم کې افغانان د ژمي په سړې هوا کې له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. ټاکل شوې ده د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبغاړي دوه اونۍ وروسته د کرکټ نړیوالو سیالیو لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ترکی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچنی. دوستانو دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې په تفصیل سره کتلی شئ. مخکې لدی چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنگونه.
دا ژوند رنگونه.
زمانوم ډاکټر متولی یونسی،
تاسو په دې باندې خبر راته وکړي چې د تاسو په نظر د ډاکټر خط څه رقم ده؟
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکټرانو خط د لستلو وړ نه وي. دا معمول ده. زه خو لاملونه دا غنم چې دا ډاکټر سبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل، نو په چټک لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر سبان کتن زینو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیک مغسی زړی مغسی لیکي. په خپل ځما خط به دونه بد نه ده، خو بیا هم کله چې زما حاصلوم دا غیر نه را پدی، خو زه اوس فکر کوم چې لیک به په بدلون راغلی، ما به مخففات شروع کړی، خو ما خط همیشه لستل کیږي.
په دوستانو کې د دې چې څوک ستاسو تخپل هم خط نه پیږي،
معلومدار زه داسې ډیر کسان پیژنم. مثلا زه په خپل کتنځي کې چې کله د نور ډاکټرانو نسخه راوړي زه چې ګورم اس په اکثرو درملو زنه پیغم سره لدی چې زه درمل سره ماشنایم مسلکی قسم يم خو زه په درمل نه پیغم بیا لنارونه د دوی درمل راغوړم چې کوم درمل درکړي چې درمل لمخ او پیغم چې دا کوم درمل دي په خاتون اکثر زنه پیغم
کوم ډاکټر ته دې تر اوسه پوری ویلی مې دا ولې د سلیکه
مخه مخه مې چاته نه دی ویلی خو ناروغ لاله مې ویلی دي چې مثلا په دغه درمل زه پونسم کې دې چې ډاکټر صاحب روخانه ولي کی
په خپل دی لیک پکله تاسو وایي دغه خایسته لیکل خلی کل کوم لیکل ته وایي خپل دی لیک باره کې غواړي سره ته
خایسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه به مراد سي او د لستلو وړي بیا لیکنه هم ځانته خپل ځانګړنې لري لیک دودونه توپیر لري سره مثلا ځینې خاص خاتون لیکونه د سي چې شکست لیکونی ځینې د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غونډه چې ټایپی